خدا کردم مراره ها کردی و من جفا کردی صبر خدا کردی.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمېر خبریالان د طالبانو د حکومت دغه اقدام په غبرګون کې وایي چې دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوش شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین هم پیل شوی چې په کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو د فعال له قیدو شرط پرته ژر تر ژره له بنده را خوشې کړي. متی الله ویسا د وري حمل په ومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ګاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه وکړه. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په ډسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخموت ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې پرون یکشنبه یوې بمې چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر وواژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. د ټپیانو شمیر اوس 22 ته رسېدلی، حال دا چې دغه شمیر 15 ښودل شوی و. د روسیې ریا دولتي اژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه یې ویلي په ټپیانو کې د 10 کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکي په یو کافي شاپ کې ووژل شو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې په نخه کیږي. د انټرفاکس خبری اژانس په وینا د روسیې د کورنۍ چارو وزارت د دریا تریپاوا په نوم یوه ښځه په دې وژنه کې د دخالت په شک د مطلوبو کسانو په لیست کې شامله کړې ده. له ازادي راډیو مخبرونه واوریدل. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر موضوع مداده چې د متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله ده چې هغه ژر د طالبانو له بنده خوشې شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشې سوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دغه وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم راپور تاسو ته خبرو. دا چې خبریالان وایي دغه کار به د دوی د کارونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړي. د نوې ښوونیز او تحصیلي کال له پیله 15 ورځې تیریږي خو د نجونو په مخه ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلي دي. فعالان د طالبانو په دې اقدام سختنی وکړه لري.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون پکې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي دا دومره وخت.
او پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د سفر په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ل طالبانو سره د زنداني ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متیولا ویسا کورنۍ وای هیله لري چې هغه ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسانن ازادي رویتو ویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متیولا ویسا د وري عمل په ومه مازیګر مهال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. جزئیات به له امید ظهیر مال واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د یوې اونۍ په تیریدو لا هم د زده کړو فعال متیولا ویسا له بند نه دی آزاد کړی، خو کورنۍ یې هیله مند ده چې هغه به ژر خوشی شي. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې له طالب مشرانو د دې ستونزې د حل په برخه کې د همکارۍ او په ښه ډول د دې قضیې د پای غوښتنه وکړه. هغه وویل دوی خپل مثبت پیغام او تر خوای د متیولا ویسا د نیولو په اړه د افغانانو غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی شوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولی دی او د هغوی څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي او هغه د ملت غبرګون مو هم ورسره شریک کړی دی او دوی هر څه درک کړي دي. انشاءالله زه هیله لرم، زه هیله لرم چې مشران به په دې کې هغه خپل مشرتوب په ښه ډول باندې ښکاره کړي او دا قضیه به حل کړي.
متیولا ویسا د وري په اومه مازدیګر مهال د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان سیمه کې هغه مهال ونیو چې له جمعات د راښکته کېدو په حال کې و. په هماغه ورځ ورور محمد ولی اخلاقی ازادي راډیو ته ویلي وو طالبانو هغه په ډیر بد چلن موټر ته پورته کړ او یو نامعلوم لوري ته یوړ. د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد مو له بنده د متیولا ویسا د خوشی کېدو په اړه د هغه د کورنۍ د غوښتنې په اړه وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو متیولا ویسا د دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامه افکار یې مغشوشول. خو د متیولا ویسا کورنۍ وایي هغه څوارلس کاله یوازې زده کړو ته د افغان ماشومانو د لاسرسي په اړه مبارزه کړي او بل هیڅ جرم نه لري. ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو له بنده د ښاغلي ویسا د خوشی کېدو په اړه پراخ کمپاین پیل شوی. په دې لړ کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسې مبارز په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي
متیولا ویسا یو مدني فعال دی چې نږدې لس کاله یې کلي په کلي د نجونو د زده کړو لپاره عدالت غوښتنه کړې. د طالبانو لخوا د ویسا نیول کېدل ښایي چې دا ډله د زده کړو مخالفه او ضد ده. د معترضو ښځو ائتلاف بې له قید و شرطه او هر څه ژر د متیولا ویسا د ازادېدو غوښتنه کوي.
ګڼ شمېر نورو فعالانو هم د طالبانو له بنده د متیولا ویسا د خلاصون غوښتنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې د خپل سرو نیونه او هغو کړنو چې د ملت له ګټو سره تضاد کوي لاس واخلي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر فعالانو او ښځینه معترضې چې د نجونو د زده کړو او کار په اړه یې غږ پورته کړی او یا یې هم د طالبانو په ځینو سیاستونو نیوکه کړي زنداني کړي دي. له دوی یو شمېرو د طالبانو له زندانه د خلاصون وروسته ویلي شکنجه شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی، خو طالبانو یې ادعاوې رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. رابشو د خوانیز کال د پیل څخه د 15 ورځو په تیریدو سره سره د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه لا هم تړلې دي او سربیره پر دې طالبانو مدني او د زده کړو برخې هغه فعالان هم په بند کې ساتلي چې د نجونو د تعلیم او د تحصیل د حق غوښتنه یې کوله. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع په جمهوري نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې له غړي ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې او سر کې ترې پوښتنه کړې چې طالبان له مکتبه د نجونو د راګرځولو سربیره د مدني فعالانو په نیولو سره غواړي نړۍ او افغانانو ته څه ثابت کړي.
دوی ورځ تر بلې خپل اصلي ماهیت خلکو ته او دنیا ته ښکاره کوي. دوی هماغه څه چې وو هماغه څه دي، عمده بدلون پکې نه دی راغلی. دوی په خپلو هماغو زړو مفکورو باندې ولاړ دي. دا دومره وخت یو رقم تمثیل کوه چې دنیا تیر باسي او خلک تیر باسي. زه فکر کوم چې اصلي ستونزه دا ده چې دوی د هیڅ شي لپاره کومه طرحه نه لري، کومه واضح پالیسي نه لري. څه چې مشر امر وکي هماغه منل کیږي. یعنی دوی اصلا د تبخی جوړ او آماده نه و چې حکومت وکي.
مونږ په تیرو میاشتو غونیو کې د شهیدان او چې مدني فعالان ونیول شول او زندانونو ته واچول شول، اوس نو ولستونه د نجونو د تعلیم او تحصیل د حق وختنې په برخه کې څه کولای شي؟
مو زه فکر کوم چې د خلکو زور ډیر زیات وي. کچېری خلک د چارواکو نه کلکه غوښتنه وکړي چې دا د مکتب او د پوهنتون دروازې خلاصې کړي، دوی بالاخره مجبوریږي. خو داسې ده چې اوس داسې سراسري حرکت نشته. ځینې کسان یو څوک ممکن لسګونه کسان یو ځای کې راغونډ شي، یو دوه ورځې لاریونو کې بیا اوسې غلی شي. خصوصا په پښتون میشتو سیمو کې دغه قبیلوي جوړښتونه لاسته، د هر خیل د هر ټبر مشران دي، جرګې دي. نو دغه د قومي مشرانو جرګې د جوړ شي او د طالب چارواکو سره مخامخ کینی او په ډاګه ورته ووایي چې موږ دغه شی درنه غواړو.
تاسو د ولسی ناستو او جرګو خبره وکړه، موږ د دې شاهدان و چې متی الله ویسا چې تقریبا د غفالیتونو هم ولسی رنگ درلود هغه ونی او شو زندان ته واچول شو. نو ولستونه په کوم ډول تجمعات سره کولای شي چې په دې برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، او څونه امکان د دې موجود دی چې د طالبانو حکومت ولسی غوښتنې ومني؟
ویسا چې نیول شوی دی په دې نیول شوی دی چې دای فرد وو، که چیرې ولس د ده تر شا ولاړ وای د ده ننګه یې کولی چا نه شوی نیولی. نو په همدې خاطر زه وایم چې د فردي او په وړو ډلو حرکتونه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې ځپلې اسانه وي. خو که چیرې عمومي حرکت وي یا هغه نه څوک ځپلی شي او نه یې غوښتنې بابیز ګڼلی شي. خصوصا زه فکر کوم چې قومي مشران سره راټول شي او اول خپلو کې دغه نتیجې ته ورسیږي، دغه فیصله وکړي چې مکتب غواړو که نه غواړو. که یې غواړي بیا د نو د چارواکو سره مخامخ کینی، ورته په ډاګه وایي چې که دغه غوښتنه منی ښه ترخه، که نه بیا نو موږ درسره نه یو، ولس درسره نه دی. بې ولسه هیڅوک هم حکومت نشي کولی. زه فکر کوم چې دغسې جدي ګواښل او تهدید په کار دی چې دولت ته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د محب زغم سره مو مرکه واورېده. د پتیر جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کول د کمیټي غړی وو چې د خوانځیو د بندیدو په ارتباط خپل اندېښنه له موږ سره په یو مرکه کې شریکه کړه. او دا چې طالبانو لا هم د نوي تحصیلي او تعلیمي کال د پیل څخه له 15 ورځو تیرېدو راهیسې د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستلي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به ورشو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ګاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پرجیداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکي تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې له خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دغه خبره نه ده تایید کړې. دا هم د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو لنډیز.
د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پرجیداچ نن دوشنبه ویلي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي را روانه چهارشنبه پولند ته ځي. شغلی پرجیداچ خصوصي راډیو آر ام اف ته ویلي دغه رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه کیږي چې یوازې به پر امنیتي وضعیت نه، بلکې پر ګڼو مسایلو له دې ډلې اقتصادي او سیاسي ملاتړ بحث وسی. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار زیاته کړې چې د اوکراین ولسمشر زیلینسکي به د چهارشنبه په ورځ د وارسا د مانی په میدان کې له پولندیانو او هغو اوکراینیانو سره وګوري چې په اوکراین کې د جګړې له کبله پولند ته کډه شوي دي. زیلینسکي وروستی ځل له خپل پولندي ساري سره د 2022 کال په دسمبر میاشت کې کتلی وو. کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ، د اوکراین ګڼ وګړي پولند ته کډه شول. بلخوا د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات ملګری دی. هابک چې د جرمني د صدر اعظم مرستیال او د اقتصاد وزیر دی، کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیرته رغول کیږي. دا تحول په داسې حال کې راځي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې لا هم جګړې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی داسې اشاره نه دی ورکړي چې دغه ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي، خو د روسیې د واګنر شرکت د اجیرو پوځیانو مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. یوفګینی پریګوژین پرون یک شنبه په یوه ویډیو کې چې په ټلګرام کې خبره کړې ویلي، د دې پوځیان چې د دې بمبار سوي ښار د محاصرې په هڅه کې داخل وو، د ښار پر دولتي ودانۍ د روسیې بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو داسې څرګندونې نه دي کړي چې بخمود ښار دی د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. په دې ښار کې د روسیې تر یرغل مخکې 70,000 کسان اوسېدل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې هم د کابل په څیر په نشو روږدې کسان له بازارونو ټول کړي، درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي. په نشو روږدې هم له مسولینو له درملنې غوښتنه کوي، خو په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست مسولین وایي په نږدې راتلونکي کې به د یو پلان له مخې په نشو روږدې کسان د درملنې په هدف ټول او تر درملنې وروسته به ورته د کار روزګار فرصتونه برابر کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشئی توکو روږدي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشئی توکي استعمالوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد ښار کې د هم د کابل په څیر په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي، درملنه دی وکړي او د روزګار زمینې دی ورته برابرې کړي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روگ دی کسان هم وای چې د بیروزګاری له عمله نشئی ته مخه کړي، که حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمینه ورته برابره کړي بیا به نشئی ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وای
چې د کار روزګار کوم دی کنه، دغه شان د څنګه چې بی کنه هم دغه شان د زمونږ تداوی وکړي،
د بیروزګاری او د مجبوری نه دغه عمل کوي. په شی لکه په دغه ځواني راکړي کارګر ما ماته خاص شهرو کارګران شومغه وغون روزګاری کوي، بیروزګاری نه عمل باندې راغلي زمو په شپږ ناشې کې پدې تما.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشئی توکو د روږدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشئی توکو روږدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستریږي هغه ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د ته کمې پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړېږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروفه شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د 190 میرمنو او 202 تنو ماشومانو په ګډون 2000 تنه په نشئی توکو روږدي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي راډیو ته خوږیسته. اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د دریو بریتانوي وګړو د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه په دغو کسانو کې د کیوین کارنویل په نوم یو 53 کلن خیریه طبیب هم شامل دی چې د طالبانو لخوا توقیف سوی دی. بل بریتانوی وګړي چې نوم یې نه د اخیستل سوی په کابل کې د خیریه کارکونکو لپاره د یو هوټل د مدیریت مسؤلیت درلود چې له جنوري میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د ګارډین په لیکنه دریم بریتانوی درویش کلن مایلز روتلیچ نومیږي چې افغانستان ته په رخصتۍ تللی و او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د تخلیې پر مهال د بریتانوي ځواکونو لخوا ایستل سوی و، خو بیا یې افغانستان ته سفر کړی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې هڅه کوي له دغو بریتانوي وګړو سره قنصلي تماس ټینګ کړي او په خبره یې د دغو توقیف سویو بریتانوي وګړو د کورنیو ملاتړ کوي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه یوې سرچینې ویلي چې د بریتانیا حکومت له طالبانو سره د مذاکرو لپاره پر بیلابیلو لومړیتوبونو غور کوي. د ګارډین په لیکنه د میل اون سنډی ورځپاڼې په وینا ویل سوي چې خیریه طبیب کارنویل د طالبانو د استخباراتو لخوا د جنوري میاشتې پر 11 نیټه ونیول سو. د لیکنې په وینا د طالبانو ایجنټانو لومړی دی د دریا ویلج هوټل په یوه کوټه کې د وسلې په ساتلو تورن کړ. د همدې چاپې پر مهال د دې هوټل بریتانوي مدیر هم ونیول سو. د هغه کورنۍ ویلي چې طالبانو دته د یوې وسلې د ګرځولو جواز ورکړی وو او په افغانستان کې د یوه طبي په توګه ځایي اوسیدونکو ته طبي خدمات وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویب سایټ ریلیف ویب په افغانستان کې د ګرځنده روغتیایي کارکوونکو په باب مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې په پکتیا کې د بدرۍ په نوم د یوې اویا کلنې مېرمنې په باب تفصیلات لیکل سوي چې له خپلې امیندوارې لور او نژور سره یوه ګرځنده روغتیایي ټیم ته ورغلی چې روغتیایي مشورې ورکول سي. د لیکنې په وینا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو ته په اسانۍ روغتیایي خدمات نه رسیږي، خو ګرځنده روغتیایي ډلې په اونۍ کې یوه ورځ یعنی هره سه شنبه د سهار له اتو د مازیګر تر څلورو بجو د پکتیا د مرکز ګردیز د شین کلي په یوه جومات کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وار وار خبرداری ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ګډوډۍ سره مخامخ سوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه کې راغلي د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن ګرځنده روغتیایي ټیمونه د ننګرهار، کونړ، پکتیا او غزنی په 170 کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ریلیف ویب په لیکنه د افغانستان لپاره دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه مهم بلل سوي چې دا مهال په کې 10 میلیونه او 6 لکه وګړي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر ورزشی فدراسیونو مسؤلین وایي د مالي امکاناتو او بودیجې د نشتوالي له امله سږ کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ نشي ترسره کولای. ځینې نور بیا وایي د روژې په وروستیو 10 ورځو کې د یادو سیالیو د ترسره کولو لپاره د امکاناتو په لټه کې دي. خو د اولمپیک د کمیټې چارواکي وایي چې د روژې میاشتې ډېرې مناسبتي سیالۍ د فدراسیونو په شخصي امکاناتو او یا شخصي سپانسر ترسره شوي او کومه ستونزه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی ته راپور شوی نه ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
په تیرو کلونو کې د روژې په میاشت په ډیری ورزشي فدراسیونونو په مرکز او ولایتونو کې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ترسره کولې، خو سږ کال دې سیالیو خبرونه کم دي. د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین وایي چې سږ کال به د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول د بودیجې د نشتوالي له امله دا سیالۍ ونه شي. د کابل د فوټبال فدراسیون مشر حیات الله لوګروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انسال دا گرفتیم به خاطر که بودیجم ندارم.
څه کال موږ دروژې میاشتې مناسبتي سیالۍ ځکه تر سره نکړي چې بودیجه نه لرو، هیڅ امکانات نشته. درې میاشتې وشوې چې ماشونه مونږ دی اخیستو، بودیجه هم نه در رسیدلې. د سیالیو د تنظیمولو توان نه لرو.
خو د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي که امکانات یې ترلاسه کړل، دروژې میاشتې په وروستۍ 10 ورځو کې به دا سیالۍ جوړې کړي. د دغه فدراسیون مشر رحیم الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هر کال د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ کول، څه کال هم پلان لرو کې امکانات ترلاسه کړو. د روژې میاشتې وروستۍ لسیزه کې به دا سیالۍ په مرکز او ولایتونو کې وکړو.
خو نوموړي دا ونه ویل چې دوی څه ډول امکانات غواړي. د افغانستان د رګبي فدراسیون مرستیال ضیاء الرحمن ضیاء بیا وایي چې دوی د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ د خصوصي شرکتونو په مالي مرسته له روژې یوه ورځ مخکې ترسره کړې. خو د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش عامر عطاالله کډوال وایي چې په دغه ولایت کې د والیبال، فوټبال، فوټسال او کرکټ د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک او ورزش ملي کمیټه چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري وایي چې د روژې میاشتې مناسبتي سیالۍ له خوست سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم روانې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بودیجې په برخه کې ستونزه نشته، ځکه چې دا ټورنمنټونه زیاتره په شخصي ډول سره د ورزشکارانو لخوا په مخ وړل کېږي او شخصي ډول سپانسر کېږي، او موږ لرو ټورنمنټونه په ولایتونو کې دي او شروع دي چې په شخصي ډول سره په شخصي لګښت سره ټورنمنټونه پر مخ ځي. البته موږ همکاري ورسره ده، آینده کې هم همکاري.
خو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې د روژې میاشتې د ځینو مناسبتي سیالیو بودیجه د افغانستان د اولمپیک او ورزش د ملي کمیټې لخوا ورکول کېده. تر دې وړاندې یو شمېر لوبغاړو ویلي وو چې سږ کال د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوی د عصري پیسې هم نه دي ورکړل شوي، خو یاده کمیټه وایي د ورزشکارانو د عصري د پیسو په ورکړې کار روان دی او ډېر ژر به لوبغاړو ته ورکړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا نن د هغو څلورو ستورمزلو نمونه اعلانوي چې راتلونکي کال به د سپوږمۍ اړوند یو څېړنیز ماموریت لپاره په یو فضائي بیړۍ کې فضا ته واستول شي. دا به له څه باندې پنځو لسیزو وروسته چې اپولو فضائي بیړۍ د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ پر سطح کېناسته لومړی ځل وي چې ستورمزل بیا د سپوږمۍ اړوند ماموریت کې فضا ته استول کېږي. نوریاس نوری په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راووله.
د آرټیمیس دوه په نوم دغه فضایي ماموریت کې به څلور ستور مزلې د راتلونکي 2024 کال په نومبر کې د سپوږمۍ پر لور فضا ته واستول شي. دغه ستور مزلې به د سپوږمۍ پر سطح نه راکوزیږي، بلکې بیړۍ به په مدار کې چورلي. آرټیمیس د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا د هغه پروګرام یوه برخه ده چې غواړي په 2025 کال کې سپوږمۍ ته ستور مزلې واستوي. ناسا د لومړي ځل لپاره په 1922 کال کې په یوه تاریخي ماموریت کې د اپولو بیړۍ په ذریعه سپوږمۍ ته انسانان استولي وو. ویل شوي چې دغه څلور ستور مزلې به چې د آرټیمیس دوه ماموریت کې فضا ته استول کېږي، درې امریکایان او یوې کاناډایي وي. د لومړي ځل لپاره یوه ښځه هم په دغه ماموریت کې شامله ده. ناسا هیله منه ده چې د سپوږمۍ پر سطح د انسانانو د دایمي حضور لپاره امکانات برابر او بالاخره له هغه ځایه د مریخ پر لور سفر پیل کړي. د ناسا د اداري چارو مشر بل نیلسن روانه اونۍ په یوه غونډه کې وویل چې دا هیله من ده چې تر 2040 کال پورې په یوه ماموریت کې انسان مریخ ته واستوي. په دغه د آرټیمیس دوه په لس ورځني ماموریت کې د ناسا د نوي ځواکمن فضایي سیستم د راکټ د ازمویلو تر څنګ د اورین فضایي بیړۍ دننه د ژوند ملاتړ سیستمونه هم ازمویل کېږي. د آرټیمیس لومړنی ماموریت په 13 دسمبر میاشت کې ترسره شو او بی ستور مزلي فضایي بیړۍ آرین ای د سپوږمۍ پر مدار له 15 ورځو څرخېدو وروسته بیرته په مسنون ډول ځمکې ته راستنه شوه. د سپوږمۍ پر خوا اوشا څرخی دو او بیرته ځمکې ته پر راستنېدو اورین بیړۍ 1,600,000 کیلومتره واټن وهلی و چې دا د ځمکې له کورې له هر هغې فضایي بیړۍ چې تر اوسه فضا ته استول شوي او د انسانانو د اوسېدو وړتیا یې درلودلې تر ټولو لرې واټن دی چې دغې فضایي بیړۍ وهلی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تل ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښمه دي سربېره چې کولای شي د ازادي رادیو له وی پاڼې د نړۍ هرځه کې چې استه زموږ نشرات په ژوندۍ توګه واوري کولای شي د ازادي فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته هم ورشي. هلته هم موږ خبرونه او راپورونه په تیر بیا د ورځې مهم خبرونه او پیښې په لیکلې باندې هم د ازادي په فیسبوک باندې خبرو او تاسو لوستلی شئ.